احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعه دننه چاودنی پولیسکونو کسان وشدي. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي واشنگتن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو ته دې ستاینه کړې.
ورستیو کې د امریکا روانه د مرستو خبره ډېره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانانې وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غشن د پدرانو کارونو کې، د خامیو د بزرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 98 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو او د ټپیانو شمیر 98 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوی. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسیدلي او هلته د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېرونۍ د کندوز ښار په سید آباد ګذر په سید آباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګي حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز وو او په کې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه رسول کیږي. یو لدی خزو حمیده ده د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو خود سره او د عاجز او فقیرو خود سره هېڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې،
د نګورنو په بخښنې سره د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو دا رد کړی ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرباغ لانجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 24م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنز وړ. او رسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لکتر لګه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت کوي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسنم رسن دوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شریعو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په شار کې د شریعو د جماعت د نن چاوبدنی تر ډیر شو ډیر کسان وشل دي او شاوخوا بیا تنه ټپیان کړی دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسولانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریاله اخلو او د دې پیښې په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات سره مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګا کې انتحاري حملې شاوخوا دروجش کسان وژل دي او نشبه تنور ټپان کړی دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یو بجه یو انتحاري حمله کوونکی د جمعې د لمانځه پر مهال د منځکوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دی او د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیښې له ځایه دوی ته درجې شمړي او نشبه ته ټپیان وربل شوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی وو. په دې ورسره کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه وامو ریدل چې په کندهار کې د شیعو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کې ځان مرګي بریده دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځان مرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېش کسان وژل دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې حملې مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې پروز باندې د کندوز په شهر کې د شیو په جماعت کې کومه چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او پولیسکونو نور پکې ټپیان شول. بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگلیو د لیشتیدو پاړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونه پوړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی اسدی رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوی دي. جزئیات په راپور کې
لو سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خنی ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو تاسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي، راغلي دي. دا ځنه تاییدوم دل په هیواد کې د هیڅ داسې یو نقطه نشته موجوده چې هلته د داعش په نوم پدې ده یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول د اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دی وايي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وايي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین وای له افغانستان د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسي په مشرۍ د ډلېز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلېز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستی و. په همدې حال کې د ډلېز امنیت سازمان یو شمېر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګوندي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولي تنګدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروسته کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او په سیمه کې د داعش تون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو یو غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستان دو دوی هیوادونو ته کوم غواخ پیښی. خو طالبان وای هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم غواخ نور هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکو ونې د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یو غونډه قربتو وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې ورسته پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپینې ماڼۍ بیان دی جنسا کې پنځشنبه نه وخته یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو دا ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو لپاره کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
we work through international organizations to deliver that but so that is what our focus primarily is on
د امریکا لدی اعلان نه یوش میر کابل خاریان هر کله کوي د دې خار یو اوسیدون کی بادام احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امرستی پرانا توګه او دوامدار وي
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیر زیات خلک د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې بوس وخت کې ډیر زیات اړتیا ده چې افغان ولست سره مرسته وشي د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیمن ولست ورسیږي نو ډیر ښه وي خو مګر کچیر بیا هم د گاونډي هوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرسته په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي
عبد الله احمد زید کابل خاري وبل اوسیدونکو او د اقتصادي چارو پودي د وای د خواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بې وزلي وځپل او د محل په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدلې نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې ځکه مخې کوم اندازه باندې فقر او د فقر نورم ډېر شوی ده باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم میکانیزمونو کار وکړي امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي
څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولای شي په دې اړه تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر پکې له تاسو سره شریکو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغه کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کورونا وایروس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده د درمل و خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کورونا وایروس د میلیونونو کسانو له ناخته کېدو سره مرسته وکړي تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لشتر لشه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کورونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي د امریکا د خپړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او به همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یو خوله تایید کړه د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده خو په امریکا کې په کورونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې و په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د استراري استعمال اجازه ورکړي له بلې خوا هنګری پرون په تیرو 15 میاشتو کې په کورونا وایرس ته اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ د هنګری چارواکي وایي چې 1,001,000 نوي پیښې په یو ورځ ثبت کړې دي چې دا د تیرونې د ورته مودې په پرتله په سلو کې وډیر زیاتوالی شي په هنګری کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 تنه په روغتون کې د کووید 19 په ناروغي بستر شوي دي
ستاسو له پیغامونو
زه مریانا مری دی لمند ولایت ګنسیل ولسوالی زما هیله د طالبانو څخه دغه چې موږ د معلمینو معاش ورکړي دلته مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کومه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسسات باید په ښارونو باندې وي.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د تمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سموله خو د یو سرباز په توګه مسی موږ روزل شوی نفر یو. سلام به احترام صفامه.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت بلاو په خبره کوم چې موږ د مرستې د ډیر خوشاله شو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې موږ د سرخان د کدي د هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلو چې هغه موږ د سرخان کې مو سپارې لاره کوي موږ د نس نګر تر څو دا چې په هغه قدم باندې لا کې تر په شت توګه او سلسله کې چې لا څور وی دي د کومندانانو د چارواکو د نیو هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کې مظلومه څنګه رسي دي د په ورځ موږ دا څوارلو سره د خلکو تر رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینانو په جګړه د نور تر رسیدل سم راسته به یو کومه څاو ته وته کړ چې هغه کومه څاو ور رسیدل خلکو په سواري کې په مسو کې په ماري کې په کومي کې او کله دې لاس وره د بیا د دې په وایي څو باندې شو کې دا هیڅ کله نه رسیدل دا په نن کې دې کاره ول څنګه رسیدل دا به دا څه تقسیم وکړي که موږ د سرخان چې هغه د پروګرام د لوري څخه دا چې پروګرام مو چې د رب ان شاء الله خدای پاک نه روان دي چې وبرکې. السلام علیکم.
ستاسو په نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به ووري چې کلیوالي افغانان ګیله منی دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان مرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ یو شمیر کلیوالو خزو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوی بندیزونه لګیدلې دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بسګری بوخته ده وایي له تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو لولوري سوې مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې حقدار یې نه و.
شل کالو کې چې د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامې او د بزرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو زمنګ ستونزې چې حل کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور څخه بوښه کوي موږ پرېستو کوم رسو کوم نه کوي ما غا خلک دي چې مرسته پراوي په ما غا چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د سیاني امارات نه داخله ورزول چې موږ سره کوم کوم رسو کوي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمراستې سره بیا هم کلیوالې خځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو د قانون خلک غریبانان د خدای تعالی چې غرمه او ماښام او ماښام خو ستاسو نه موږ د دې یو ژوندۍ د ترن په دې شلو کال کې موږ هیڅ چا او ته په یو کومه کم نه کړي چې موږ یو چې یو بوجه وړي موږ ترا کړی دي تعالی او موږ د قانون ته وروره د ساو زما ټول پټي مې لرو او بس نارینم دغه دې ورځ کې د دې کې پیدا کیږي کای دی یو کنه نه کوي او موږ په خپل دغه پټو ته زو او د پردې دي قانون د نیاب کې شي پاتې شي.
خو هغه مېرمنې هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لمراستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینځه دیرس کاله عمر لري او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. ګلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خو خبره یې د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار نشته.
مې کې فارم زنبورداري درم کومک اطراف
د تیر حکومت لوري له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډیرو دفترونو هم له موږ سره د همکارۍ ژمنې کړې وي خو مرستې ونه کړې. د یوسارد دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وي چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بیلابیلو توکو نرخونه ورشي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوه دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعال محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسي کې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله من ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې للا سلاری نسی
قدری که باید و شاید برشون راستی نشده کمک.
پر اختیار حمله افغان او کلیوال او میرمنو سره مرسته نه دی شوی. زه هیلمند یم چې کله دی روس تخزو سره مرسته کیږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید وویم چې دا محل ټولی افغان میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې خزه بلکې نارینه هم لبد اقتصادي حالت سره ټکوي.
کمیا لازر چې کونه خانمای روستایی ستن یا خانمای شهری ستن یا هر جای کې هستن.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومنده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیاینې به پر اقتصادي پراختیا او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های
بوده یو چې ډیر مهم دی. کلیوالي ښځې باید دا پیاوړتیا ولري چې خپل حق دفاع وکړي ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینه چې له دوی سره مرسته کوي دا کلیوالي ښځې باید ځان ورته ورسوي
توانمندۍ داشته باشن.
و موږ خپل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلی شي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبې شي؟ لسمت څاروانه یو
د افغانستان د کرکټ د شلو ور سیالیو نوې ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شلو ور نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو ور جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقه ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دراز ول چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوې لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوي په خوانی کپتان انډي فلاور په ورسي ورزو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی په خو هم د فلاور تر لاس لاندې لوبي کړې دي. نبی ورسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانی تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځني سبا دولس شپږنی وی هم اوریدل شي. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د کندهار د نننې حملې د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو او د ټپیانو شمیر او یو تر رسیدلې. د تلفات په امام بارګا کې چې په کندهار کې د شیعهګانو لوی جماعت د نن د جمعې د لمانځه پر مهال دی وی زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوختي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شی به مخ کې د غارقام لازادي راډیو سره شریک کړل. هغه ویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوې دي. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته پرته لدی چې کرشمیري ورکړي په نننې چاودنې کې د خلکو مرګجوب لو ومنه له خټینګاری وکړ چې دوی ځواکونه سیمه تر رسیدلې او د پیخې د عاملونو د نیولو لپاره هڅه کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستياله وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل دغه هیواد ته رسیدلې. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطان لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوې دي. په ایران کې سکهال د هغو 800 ماشومان زیګون ثبت شوی چې د میندو عمرونه د لسو کلونو او څوار لسو کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر ورسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم غني کوم رنجونی واده کیږي او نن د کلیوالو خزونه ډیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2020 کال په دسمبر کې د کلیوالو خزو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د افغانستان د یو او افسد خلک په کلو کې اوسې چې ډیره برخه خزې دی او له تعلیم او اساسي خدماتو به برخه دي.
د طالبان حکومت نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې. نو څنګه بي وسله افغانانو ته نړیوالې بشري مرستې رسیدلې شي؟ په دې اړه د ازادي سپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پروند پنځنبه پروس پښوندې بڑا خبر شوې.
د ازادي سپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شو دی، څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه. احمد شیبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدي په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشري مسائلو نه د فشار د عالی کاروان اخلي.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړي د چوي کپر کابل واکمن حکومت لنډيوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت کړنه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنکړي او د اساسي حکومت جوړ نکړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغاني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختبري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بی وسل افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوې دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکی وای
قیمتونه د ګاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کله دې قیمتونو مخاونن ول شي، شای په جمی کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو خو په یو راپور کې ویل دي چې په جمی کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان للوج او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړي. د خبرونه میلمانو مودي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپل ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبان حکومت چې پر خپل اصول درېدلې څنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرسته ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخ کې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا شلکاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوې دي. اما وځه اوس کدوی حاتم رشیدی ونی چې او د حکومتداری او خې حکومتوالۍ پر رازونو باندې ځان پوینه کی چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولسه خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي. هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکای والو سره په قطر کې واورې دل دیږي نظریات، د دنیا نظریات اوري او د تشک نشته تر هغه پورې چې زمونږ د ملي منافع وو عام نظم او د وطن اخاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي. کول شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیوال مرستې تر لاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وادي پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو، نو به افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. و څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست جلا کړئ، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د شوزو کته راسو طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کنو دی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وايي طالبان تر اخره پر یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرول نه نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې خپل وعده باندې ودرېد.
مانه ناظم صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع تر اوسه سپه طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتې چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونکړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنې شي.
دا چې د دریو ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هاته شرایط دا څه و چې ممانعت د دوی د تګ د خوانځي او تاو درتونو ته قطعا ضرور نه وو. هغه موږ نه دی وځه کړی او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي خوانځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی لپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل.
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي، هماغو نړیوالو مؤسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شایدي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په ناز د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصو یو سیری او اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي، او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کړي چې بیا د بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډیر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 500% نفوس اول چې شوزه دي هغه د غڅخه جامعې څخه تاسو یو نه ونه نادیدا ګڼي، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامعې څخه لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې که چا تعلیم کړی وي دا هغه خیر نسته، یعنې دا معنا چې موږ استفاده نه ځنه کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامعې تاسې د نظر څخه غورځوي، هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتاري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدل چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ تر ووځي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکو، او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول کچیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهاني تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نه شدی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه اپشنو سره مخامخ دي، یو دوی خپل کوم ارزشونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري د هغې مطابق دوی مبارزه کړی شل کاله، او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مخته تلل چې دا یې خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور په دې ارزشونو، باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو هغوی ځان ته ارزشونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي، اوس طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي وو دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو ماینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس چیری بمځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د نظر اخلو مایر صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دي چې زموږ انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس مو دادی مزران مدروی دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړي. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لارې لا چې موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کس دي د سبا او بل سبا څخه بار الله ستولس کس ان شاء الله په کار باندې شروع.
ما یعصب طالبان له پاکستان سره شرابط هم لري. ولی دا رقم وړه موضوعات حل کولای نشي.
محترم از په دې باور نه ما زه پیغام چې دا خبره سلا ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط کې دي. زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو اړیکې کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله د حالات د سرایي چې دوه هواد مشترک کنده مخته وړي دي یو د بل همکاري نه ده ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته اندازې کړې مشترک خو طالبان او د طالبان حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي سي دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مسله مو بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي.
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه څه واړه مسایل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تاقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازم نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه د دې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکا د خلکو لپاره.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
که چیرته طالبان هم دا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې ازمې سي
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک پر رسمیت پیژني. کوم اصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کې نظر کې پر رسمیت پیژني کنه پیژني ستان زموږه کنوینشنونه دي. البته مایدات چې هغه کوم هوا دي نه مني نو ملل متحد باید هغه ته پارسمیت یو نه پیژن. کچېری واقعا زبیم وایم واقعا مور په دې باندې باس کو په افغانستان کې آیا حقوق بشری حقوق د غسیوی دی نقسیوی دی کني، آیا طالبان په خپل وادو باندې ولاړ دي کني. دا یو جلا باس دی په هر برخه کې چې ولاړ شو د کیکو جزئیات تم ولاړ شو طالب ګرام دی په دې شک نسته او تر څو پورې چې دی هغه پر هغه وعده باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه یعنی دلته یو فرق باید مور ډیر واضح وګوري یو ډله ده چې جنگیږي بے بندوباره ده جنگ کوي تیاری باملې کوي دا کولی دا یو بیل باس دی هغه ډله او طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام داوا کوي دا بالکل جلا باس دی په هیڅ د یو نظام او د سرویس ډیلیوري د خدماتو
ارزاده
دا ډېر جلا باس دی
د استاد صفی نظر په دې برخه کې واخلم استاد تاسو فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسنی دریس تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کی
دا صحیح ده توازن باید ایجاد شي مګر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته زیات شو چې ولې دا کار کوي او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده انجونې مکتب نه مباسه مې پریږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وای ما او دا چې کورونا ستنه کړی وو او کورونا نشته ابتدایي مکتب پریږدي دا نور هم پریږده هر وخت چې قوانین او تزل عملونه خپل تکمیل کړ بیا هغه ته اعلان کړ چې هغه غوی تعقیب کړي خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي دا هم تحریک انگیز دی غربیانو په مقابل کې دوی غواړي چې د وسایلو نه او طریقونو هم دی او فشار په وسیله په د انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنه باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویونه ومني
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مودي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې مایار سب ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینی ګامونه باید طالبان شاته و نخلي مثلا د جنو د مکتب چې ما مخکې د خبره یاد کړ چې دا ساده خبره ده طالبانو کولای شوي چې ووې د کورونا د وبال خاطر مکتبونه تر دې مودې پوری بندي تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوي دغه به ورته آماده کړی وو تر هغه وخت پوری به دوی کپونه صاحب تغییر راولي هغه به راوستي وو او نړیوال ټولنې ته به هم دغه شین د قناعت ورګرسي دلی و دغه یو سی او بهانه سیاست د بهانه څه فکر کوي
بلکل شبر سب چې موږ په کوم حالت کې وو یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکانو په برخه کې وایو که ساده مثال وایو آیا دغه کوم مکاتب د جنکانو مربوط چې دي د فعال او جنکانو مکتب کراوه وو د طالبان ته
ما یار سب دلته سوال ده آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو
مکتبونه بند وو یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کړو دغه کوم فعالیت او سیستم یعنی داسې نه و چې مکتبونه فعال وو طالبان یو فیصدي کچه دوی راکته کړه مکتبونه بند وو طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړو طبیعي دلته یو تحول راغلی طبیعي ده چې د تحول وو او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې ساختار کې او د شرعي نگاهه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی دینی مثلا مشکل پدې کې نشته د ټولو نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پر اندازه تمویل کی چې خودکفایي بالکل یعنی پدې حق لا چې د استثناء د اداري مسلې نه چې په دې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بدخش مزار کې دا مکتبونه فعال کړ یعنی دا یو کردت چې طالبان واخسته مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړ طالبان خود د ما واضح دلیل ویلې د ورونه هم دی اوري اور دین کې ما اوري یعنی د تم د سند چې مو په عام افکار باندې ځخپل غوړم لوب او کمزه طالبم دی مزه افغان ما از غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما او ست دخلت دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل کبن مکاتب فعال کړل
یا څه ما یار سب ولی پای طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي سیاست خو یې هم ده
بالکل نړیوال هم دې ته ګوري یعنی او یا کی څه په دوه میاشتې کې طالبانو د حکومت دوه میاشتې څخه کم یا زیات وشو په دوه میاشتې کې دی تعلیمی سیستم دی ذکر بخش که در طور فعال کو دی جنکان بخش که تقریبا سیستمونه ورته فعال کل تشکیتا و یکی صدا مخته تلیدی اجازه ورکه چه پا یو میاشی نورو که در دیسا نور مکمل شد.
مننه پا دی برخه که با دی عظمی سب نظر واخلو. عظمی سب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګوره د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل شي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی. هر چاته معلومه زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مکول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دي؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټلې سي رینجون د پردا ټول فالوي او دا داسې نه دي چې طالب دي کمبل ستونځ ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی دا نوس کولای بلډینګ ستاسو د مکتب د رینجون د مکتب او هغه فعال و د طالبان درته نه مخکي معلومانه ماده دي چې کماش ورم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتېږي او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کړنی که سبا وي د په طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پورې مکتب انجونو ته اجازه سته. آیا دغه مکتبونه د کوم خلاصې دغه د انجونو مکتبونه تو سازان د کومه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې شوي دي په میراث ورته پاتې شوي او دوی کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بېرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه که چیرې په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند هم وه هغه یوازې طالبان د تهدید د وجې څخه بند وه. او یو بله موضوع ډېره مهمه ده. دا یوازې د غرب پورې مه تړئ شبر صاحب لطفا. د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دي ولاړ شي. دا دغه افغانانو غوښتنه ده. دا د دغه هر فرد یعنی که تاسو د دغه محصلینو سره د دغه متعلمینو سره انجنونو سره بحث وکړئ د دوی د والدینو سره بحث وکړئ په دې خوشحاله چې خپل اولادونه بېرته واستئ. دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
منه نازمي صاحب ازادي راډیو په تیرو دوو میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي سي غواړو چې خپل انجونې مکتب ته واسطه و او انجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوز او له بلخ راپور درلود د انجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړی ده چې ښوونځیو ته لاړل شي. استاد صاحب خبرونه ورو ورو راټولو، څه فکر کوي چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی؟ د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
له هغه ورځ نه چې طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږه د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضعیت کې هیڅ شی هم د اسلام سره په دزات کې نه دی او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوخی او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته که د ښځو د نرو تعلیم و تربیه عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري. نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد د نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحې کې ورسره وویل چې موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دوی تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړی اوس خو سرپرست دی په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نرمه به روان خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون هم نړیوال وي که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جی اوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي، د غوانه حدود افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صافی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت از میله تاسو څخه مننه کوم، او محمد داود مایار له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ